دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 بجې د مشال رادیو په دې خبرونه کې موزو ګل ایاز او پامیر ساحل هر کلی کو په روانه غړي کې د قبالي سیمو خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان او د نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو خبرونه پامیر ساحل
د پاکستان احتساب عدالت پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په یو بل قضیه کې تورن کړی دی. د امریکا د استخباراتي ادارې مشر ویلي هیواد هر هغه څه کوي چې د طالبان د سولې خبرو ته کینوي او روسي ولسمشر پر امریکا له یو مهم امنیتي تړونه د وتلو تور پورې کړی دی. بشپړ خبرونه نن د اسلام آباد احتساب عدالت په پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د بهر ملکونو کې د شرکتونو په مقدمه کې رسمي تور پورې کړ یا یې ورسره باندې فردي جرم ولګاو، خو نواز شریف د جرم له منلو انکار کړی دی. تیره ورځ هم احتساب عدالت پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغه په لور او زوم په لندن کې د ودانۍ واخیستو په مقدمه کې رسمي تورن کړی ول. عدالت ته پخوانی وزیر اعظم نن حاضر شوی نه و خو لور یې په عدالت کې موجوده وه. پرونی عدالتي کاروایي کې دا ویل شوی ول چې د لندن ودانیو یا فلیټس اخیستو په اړه د 2006 کال کې عدالت کې جمع کړل شوی معاهده جعلي ده، خو ملزمانو د دې جرم منلو نه انکار کړی و. په نننۍ کاروایۍ کې د پخواني وزیر اعظم ظافر خان، مریم نواز او کیپټن ریټایرډ محمد صفدر موجود ول، د پخواني وزیر اعظم وکیل. البته د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای مشر ویلي هیواد یې له خپلو ټولو امکاناتو کار اخلي چې طالبان د سولې خبرو ته کینوي، خو تر دې مخکې پاکستان باید د دې ډلې ته پر خپله خاوره ځای ورنکړي. مایک پامپیو تیر مازیګر په واشنگټن کې د جمهوري هیوادونو د دفاع یوې څېړنیزې ادارې ته په وینا کې وویل د سولې خبرې تر هغو نتیجه نه ورکوي چې طالبان د قبایلي سیمو له لارې پاکستان ته تګ راتګ کوي او هلته پټنځایونه لري. دوی ویل باوري کوي چې وسلوال پټنځایونه ونه لري. دوای تاریخ ښیي چې له پاکستانه ډېره کمه توقع کېدی شي چې هغه هیواد به د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې له امریکا سره همکارۍ ته لیوالتیا وښیي. زموږ استخبارات هم دا راښیي چې موږ باید له پاکستان سره جدي خبرې وکړو. د وسلوالو آزادانه تګ راتګ او په پاکستان کې پټنځایونه لرل په افغانستان کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغو اهدافو مخې ته خنډ دي چې هغه یې ترلاسه کول غواړي. نو زموږ دنده دا ده چې دا پټنځایونه ختم کړو.
پامپیو په وروستیو کې له وسلوالو څخه د امریکایي کاناډایي کورنۍ د خلاصولو په برخه کې د پاکستان ستاینه وکړه، خو زیاته کړه چې هغه کورنۍ 15 کاله په پاکستان کې و. امریکایي چارواکي له اوږدې مودې راهیسې پر پاکستان نیوکې کوي چې افغان طالبانو حقاني شبکې ته یې پټنځایونه ورکړي، خو اسلام آباد دا تورونه ردوي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک په پیښور کې د میټرو بس سرویس د پروژې پرانیسته کړې. د ترانسپورت صوبایي وزیر شاه محمد وزیر تیر مازیګر د پرانیستې تر مراسمو وروسته مشال راډیو ته ویل د آسیا پرمختیایي بانک په مرسته د دې بس پروژه به په شپږو میاشتو کې بشپړه شي. نو ویل خلک به هر ورځ د شاوخوا 300 بسونو په وسیله له څمکنیو څخه تر حیات آباد سفر وکړی شي. کله چې د پرانیستې مراسم روان ول، نو د پیښور ترانسپورټرانو احتجاج وکړ او ویل چې د بس سرویس پیل به زرګونه ډرایوران او کلینران بیروزګار رکړي. خواله وزیر پرویز خټک وایي هغوی ته د روزګار متبادل لارې لټوي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. افغان حکومت وایي وسلوالو طالبانو په هوایي بریدونو کې تر درنې مرګ ژوبلې وروسته د جګړې ټاکټیک بدل کړی دی او اوس ځانمرګي بریدونه کوي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل بیگا مشال راډیو ته وویل وسلوال طالبان اوس له افغان امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان نه لري.
طالبان د افغانستان د خلکو دښمنان دي او هغوی تر دې وړاندې هم د افغانانو پر ضد باندې تروریستي بریدونه کړي، ولې د هغوی په جنګي ستراتیژي کې او تاکتیک کې تغیر راغلی دی. په دې معنا چې دوی نور مخامخ د افغان ځواکونو سره په جګړه کې تلفات زیات ترلودل، ډېر تمرکز پر ځانمرګو بریدونو او پر موټر بم بریدونو باندې دی.
روانه اونۍ وسلوالو طالبانو په پکتیا، غزنی او کندهار کې پر امنیتي ځواکونو ځانمرګي او ډلهیز بریدونه وکړل چې پکې له 130 څخه زیات سرتیري وژل شوي او شاوخوا 250 ژوبل دي. د حملې پر داسې وخت شوي دي چې روانه اونۍ په مسقط کې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه هم خبرې وشوي. د غزنی چارواکی وای د وسلوالو طالبان لوري د اندړو ولسوالۍ د نیولو هڅه شنډه کړې ده. د والی ویان محمد عارف نوري بیګام مشال رډو ته ویل طالبانو لڅو ولایتونو څخه خپل وسلوال اندړو ته ورټول کړي ول او وسلې وروړې وي چې ولسوالۍ ونیسي، خو افغان ځواکونه پر ضد وجنګېدل. د ویل ولسوالۍ د حکومتي ځواکونو تر واک لاندې ده. تر دې مخکې د اندړو ولسوال محمد قاسم دیسیوال ویلي ول چې په ولسوالۍ کې درنه جګړه روانه ده. د سې شنبې یا نهې پر ورځ وسلوالو طالبانو په همدې ولسوالۍ کې له دیرشو څخه زیات امنیتي سرتیري ووژل. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د وسلو د نوي ځغل د امکان ګواښ کړی دی او پر واشنگټن یې تور پورې کړی چې د سړې جګړې له یوه مهم تړونه وتل غواړي. پوتین د بهرنیو چارو د تګلارې د روسي او نړیوالو پوهانو یوې غونډې ته په وینا کې خبرداری ورکړ چې که امریکایي چارواکي پر روسي او رسنیو فشار راوړي، نو دی به پر امریکایي هغو محدودیتونه ولګوي. د ویل که امریکا د درمیاني واټن ویشتونکو اټومي توغندیو له موافقې وځي، نو مسکو به سمدستي او د برابر تناسب غبرګون وښي. په 2014 زیږیز کال کې چې واشنگټن پر مسکو د دې موافقې د سرغړونې تور پورې کړ، نو له هغه وخت راهیسې دا موضوع کړکیچنه شوې. مسکو دا تور رد کړی او ورته تور یې پر واشنگټن پورې کړ. پوتین په خبرو کې پر روسیې کې د امریکایي رسنیو د کار موضوع هم یاد کړه. د روسیې په دولتي پیسو د چلیدونکو رسنیو لکه رشا ټوډی ټلویژن او سپوتنیک خبری اژانس چارواکو ویلي د دوی ادارو امریکایي څانګو ته د بهرنیو ایجنټانو د رجسټریشن له قانون سره سم د نوملیکنې امر شوی دی. پوتین اشاره ورکړه چې د سی این این، امریکا غږ او د آزاد اروپا راډیو په ګډون په روسیې کې فعال امریکایي رسنۍ له ځوابي غبرګون سره مخامخ کېدای شي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. رابعه اکرم خان د کرنسي او آثارو له بیې او د ننني موسم له حال سره.
نن د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.30 روپۍ اخیستې کیږي او په 1.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.26 روپۍ او په 1.25 روپۍ یو پاونډ په 1.25 روپۍ او په 1.20 روپۍ یو ریال په 28.45 روپۍ اخیستې کیږي او په 28.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 1.45 روپۍ او په 1.40 روپۍ یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 3.6 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.4 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې به موسم وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.1 او کم نه کم 14، بنو کې 1.4 او 14 او په کوټه کې 20 او 15 وي.
قدرمن اوریدونکو، خبرونه د مشال رډیو نه واوریدل چې په امیر ساحل وړاندې کول او د موسم حال او کرنسی بیې درته له اسلام آباد د مشال رډیو خبریال رابع اکرم خان وړاندې کړ. قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال رډیو خبرونې ته غوږ یې. د غرمې 12 بجو خبرونه ده. کچرا سره روانې کړي تر پای پاتې شي. نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. د اسلام آباد احتساب عدالت په خوانی وزیر اعظم نواز شریف په یو بل مقدمه کې هم تورن کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي ویلي هند پر پاکستان نظر وساتي. د خیبر پولیټیکل ایجنټ ویلي په سیمه کې امنیت پر ځای دی او د بیا رغونې کارونه هم روان دي.
زمونږ سرکاری ملازمین، سرکاری خلک، ایف سی آرمی په پوره ایجنسی کې داسې یو ځای نشته چې تتلین شي.
د قائد اعظم پوهنتون زده کوونکي وای د غوښتنو تر پوره کېدو احتجاج ته به دوام ورکوي.
15-14 ورځې وشوي موږ ناسو په دقیق روډونو ناسو دلته خرو.
او د پاکستان وزیر اعظم له لوري د مومندو د ډیم جوړولو اعلان کروندګر خوشاله کړی دي.
په دې ځمکو باندې مالټه زموږ مخکې وه، امرود شته دی، کیله شته دی، لچی شته دی، څه قسم میوه چې وی هغه دې کې کیږي.
شننې او تبصرې هم در خبرو له مشال راډیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال راډیو د غرمې 12 بجو خبرونې ته غوږ یاست. څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې نن د احتساب عدالت په پخوانی وزیر اعظم میا محمد نواز شریف باندې د بهر ملکونو کې د کمپنیو په مقدمه کې په رسمي توګه تورن کړی دی او په فرد جرم پی لګولی دی. خو نواز شریف د دې جرم منلو نه انکار کړی دی او عدالت کې هم موجود نو. نور تفصیل به له اسلام آباد د مشال لړۍ خبریال رابع اکرم خان نه اخلو چې دا وخت د ټلیفون په کرخه را سره ده. السلام علیکم رابع اکرم.
مننه تاسو
رابعه که دارت وای چې نن اعتصاب عدالت پرون هم عدالتی کاروي شي و خو که نننی عدالتی کاروي په اړه راته وای چې اعتصاب عدالت په خوانی وزیر اعظم نواز شریف په بهر ملکونو کې د کمپنیو په مقدمه کې په رسمي توګه تورن کړی دی.
بالکل ګولیاف احتساب عدالت من چې دی پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په فلیک شپ انویسټمنټ کیس کې هم پاغوان دی فرد جرم لګولې دی او دا دواړه سامان یې په دې کیس کې مفرور ګرځولې دي. خو په دې موقعه د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لخوا وړاندې شوی نمائندي ظافر خان د جرم نه انکار کړی دی. څنګه د پرون هم کړی وویل چې نواز شریف خپل په پاکستان کې موجود نه دی. د عدالت په وینا چې نواز شریف د پنجاب وزیراله او د وزیر اعظم په عهدو پاتې شوی او کال 2001 نه کال 2014 پورې کیپیټل ایف زیډ کمپنی چیرمن هم پاتې شوی دی. عدالت دا هم ویلی دی چې کال 1999 کې د هغه زامن حسن او حسین نواز د پلار پیسې ژوند کول او دغه وخت جایدادونه په نوم شوي وو. ګولایاز دا کیس چې دی شپږویشتم اکتوبر پورې ځنډول شوی دی او دې حقله به نور معلومات اورېدنه یا نور دینې چې کوم معلومات غوښته شوي دي هغه ورکړی کېږي. د دې نه علاوه 13 ورځ هم نواز شریف او په لور یې مریم نواز او د مریم نواز په خاوند کیپټن صفدر هم د لندن جایداد په لړ کې فرد جرم عاید شوی و د څنګه چې دوی انکار کړی وو.
ډیر زیاته مننه رابع اکرم خان د تفصیل نه. قدمه اودونکو د اسلام آباد د مشال اړیو خبریال رابع اکرم خان و چې نن د اعتصاب عدالت لخوا په خوانی وزیر اعظم په یو بل مقدمه کې په رسمي توګه د تورن کېدو په اړه یې تفصیلات شریکول.
د مشال اړیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لسنی مو بجو
جمهوریت
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو.
مشال اړیو ته تاسو وګی درنو ودونکو د اکتوبر په سوارلسمه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له وسلوالو څخه د یوې امریکایي کینیډایي کورنۍ د خوشی کولو لپاره د پاکستان ستاینه وکړه. خو د شروع په ورځ د امریکا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویل اسلام آباد باید د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې نوره همکاري وکړي. په عین وخت کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی ویلي واشنگټن پر پاکستان د نظر ساتلو لپاره هند ته اړتیا لري. د پاکستان بارونو چارو وزارت وایي دوی غواړي مثبتو خواو ته زیاته توجه ورکړي. نور تفصیل د بشیر غواخ په دې رپورت کې ورو.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا په ملګرو ملتونو کې د امریکایي سفیر نیکی هیلی د روسي بیان په اړه ویلي دوی غواړي واشنگټن سره خو اړیکو لپاره د منفي پر ځای مثبتو بیانونو ته ډیر پام وکړي. نفیس زکریا د اکتوبر په 19مه په اسلام آباد کې خبرلان ته ویل
ریسنٹلی دیر ہیڈ بین مینی پوزیٹیو ڈیولپمنٹس اسلام آباد واشنگٹن ترمن داڑی کو خواتا تگ لپارا زنی کارونا شوی دی مو غواڑو مثبت خو تا ډیر پامو سات لدی وجی مو خپل منزی پو هاوی او دراتون کی لپارا د همکاری هلی ډیر شوی دی مو د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د اکتوبر په 14 منیټه ورکړې هغه بیان هم ستایو چی ویلی او امریکا د پاکستان سره د بهتر اړیکو پایل کړی دی.
د مطبوعاتو ترمخه د ملګرو ملتونو لپاره د امریکایي استازي نیکی هیلی د اکتوبر په 14 تاریخ واشنگټن کې د امریکا هند دوستۍ کونسل په یو غونډه کې ویل چې د افغانستان ثبات او پر پاکستان د نظر ساتلو لپاره د هند مرستو ته ضرورت لري. د سیاسي چارو پوه سوهاسینی هدار وایي د نیکی هیلی خبرې نوې نه دي او غنو امریکایي چارواکو دا په بیا بیا په بل شکل کړي چې مقصد یې په سیمه کې امنیت برابرول دي.
د دې خبرو درې مطلب دي. یو دا چې هند باید د افغانستان په بیارغونه کې خپل اوسنی کردار نور هم پراخ کړي. دوهم دا چې هند دې د ترهګرۍ سره په مبارزه کې مرسته وکړي. او دریم دا چې هند او پاکستان باید د خپلو اختلافي مسایلو په اړه سره کښینی او خبرې وکړي.
د اگست په 18 تاریخ امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان لپاره د خپل ستراتیژي د اعلان په محل پر پاکستان نیوکې کړي چې ترګرو ته پناه ورکوي او ویلي وو چې هند په افغانستان کې د آرامۍ لپاره د امریکای سره همکاري کولی شي. خو پاکستان په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د هند سیاسي کردار نشي زغملی. په نوی دلی کې د ان ډی ټی وی د بهرنو چارو ایډیټر کدام بینی شرما وایي د هلی خبرې سمې نه دی او په افغانستان کې د امنیت لپاره باید شریکې لارې ولټول شي.
د هند په شان یو هیواد څنګه پر یو ملک نظر ساتلی سي؟ نیکي هلی خپله خبره په سمه طریقه نه ده کړې، غلط الفاظ یې انتخاب کړي دي. هند یو آزاد هیواد دی، پاکستان د امریکا سره د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې اتحادي دی، نو آیا داسې نسي کېدلی چې امریکا د پارونکو بیانونو له ورکولو بغیر نیغ په نیغه پاکستان سره خبرې وکړي؟
افغان او امریکایي چارواکي دریز لري چې پاکستان کولی شي طالبان مذاکراتو ته راولي او هند بیا په افغانستان کې د پرمختیایي پروژو په پراخولو سره خپل ونډه لا نوره زیاتولی شي. د بهرنیو چارو په او د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ شمشاد احمد وایي د نورو هیوادونو ښکېلولو پر ځای باید د ثبات لپاره د چین، امریکا، پاکستان او افغانستان د څلور اړخیزو غونډو څخه ګټه پورته شي.
دا څلور اړخیزی غونډې له نږدې دوه کلونو راهیسې روانې دي. دا ښه دي. بل خبر دا ده چې د افغانستان د مسلې حل باید په خپله د افغانانو په ملکیت او مشرۍ راووزي.
که څه هم هند تر اوسه د افغانستان سره خپل همکاري تر اقتصادي مرستو ساتلی او د څو هلیکاپټرو له ورکولو بغیر یې کابل سره نورې لوی نظامي مرستې نه دي کړي، خو پاکستاني چارواکي پر افغانانو له پراخېدونکي اغیزه په اندېښنه کې دي. افغان چارواکي بیا وایي د افغانستان خاوره به د هیچا خلاف استعمالېدو ته نه پرېږدي او د یو خپلواک هیواد په توګه د هر ملک سره د اړیکو ساتلو حق لري.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال اړتیا تاسو غوږی قدر مرودونکو، زو د خیبر قبایلی سیمې ته د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ ویلي دي په سیمه کې د امنیت وضع ښه شوی او ټول ایجنسی کې د حکومت عملداری قائمه ده. خالد محمود تیر ماسپخین مشال اړتیا ویل په زپل شو سیمو کې پرمختیایي کارونه روان دي، خو د اوږد مهاله نامنیو له کبله د خلکو بیا بحالۍ او بیا رغونې چارې وخت اخلي. نور تفصیل د فرهاد شینواری په دې رپورټ کې ورو.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود مشال ریډیو سره په یو مرکه کې وویل چې په دې وروستو کې په خیبر ایجنسی کې د نامنې ځنې پیښو رامنځته کېدو نه پس اوس د سیمې د امنیت وضع ښه شوې ده او په ټول ایجنسی کې حکومتي واکمني بحال شوې ده.
الحمدلله زمونږ چې فیګرز تاسو د پوره کال وګوره نو د زمونږ صورت حال ډېر ښه دی. زمونږ داسې څه ایشوز مونږ ته نشته. ریټ آف گورنمنٹ پوره خیبر ایجنسی کې شته. زمونږ سرکاري ملازمین، سرکاري خلک، ایف سی آرمی په پوره ایجنسی کې داسې یو ځای نشته چې هلته تلی نه شي، هلته آزادۍ سره کار نه شي کوی.
نوموړي نه مو پوښتنه وکړه چې نن نخوه اوشه 15 ورځې وړاندې چې د لواړګي نه کوم اولس تنه ولسي وګړي تښتول شوي دي، د هغې د راخلاصولو لپاره مو څه ګامونه پورته کړي؟ نو دوی وویل
چې بالکل مونږ پکې لګیا یو جی، مونږ په دې کې کار شروع دی او ان شاء الله زر تر زر به دې سره رزلټ روز.
پولیټیکل ایجنټ ته مو د باډې او تیرا میدان د زپل شو خلکو ستونزې ور وړاندې کړې او دوی نه مو پوښتنه وکړه چې دا خلک هلته د بیا بحالې عمل نه ولې مطمئن نه دي. نو په جواب کې وویل
چې دا کوم بیکوري وا، دا حالات خراب وو، لست کال صرف تباهي وا. نو چې کوم شی په لست کاله کې تباه شوی دی، ګوره تباهي اسانه وي، نو دا نشي کېدی چې دا به په یو ورځ کې یا په یو کال کې یا په دوه کال کې جوړ شي. دا همخا ټایم اخلي. ترقیاتی کار دونه شو، روډونه دونه لاړه چې سر هغه د تیرا خلک راشي مال راشي پبلک ډیلینګ دلته کې خپل مسلې حل کی اسپیټال ته لاړ شي سودا وکړي ماخم واپس په ګاډو کې خپل کورونه ته رسیدلی.
د خیبر جنسي پولیټیکل چارواکي وایي چې دوی د متاثره شو سیمو لپاره د ځانګړو منصوبو نه علاوه د خیبر په کالنی پرمختیایي پروګرام کې هم ډېر منصوبې شامل کړي دي چې د خیبر د خلکو په ژوند کې به ورسره بدلون راشي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش. مشال ریډیو تاسې غوږی قدرمن اوردن کو په اسلام آباد کې د قائد اعظم په هنتون د زده کوونکو احتجاج دوام لري چې له کبله یې د زده کړو بهیر ودرېدلی دی. زده کوونکو تیره ورځ مشال ریډیو ویل د پوهنتون انتظامی د دوی ځینې ملګري ایستلي او د دوی فیسونه یې هم زیات کړی دی. د قومي اسمبلی د اعلی تعلیم کمیټې د پوهنتون مشر ته د دې مسلې د هواری ویری دي. نور تفصیل له سراج زهیر اور.
لمشال ریډیو سره خبرو کې د یاد پوهنتون زده کوونکي سفیان شمس وزیر وویل چې د پوهنتون وایس چانسلر د یوې جګړې په تور کې د دوی دوه څلوېښت ملګري له پوهنتون ایستلي چې پکې په ځینې پارزي توګه بندیز او په دوی دیرش دیرش او پنځوس پنځوس زره روپۍ جرمانې لګول شوي او دغه رنګ ځینې بیخي له پوهنتون خارج کړی شوي. نوموړي زیاته کړه
ټوټل چتومره سټوډنټس سیدا په سټرایک راوتی دي. زموږ تیرا ډیمانډس دي. زموږ مین ډیمانډ فیس ته په 2015 کې وایس چانسلر دا کړه د سټوډنټ سره چې سلور کاله به فیس نه زیاتیږي. نو دا ورته په کالی 40% زیات کو فیس او 17 کې وایس چانسلر 10% نور زیات کو فیس. سټوډنټ دی پورا بس استعداد کم دی. یونیورسيټي تعداد 9500 تور سه دو د بس استعداد 30 دی. تقریبا چکم سټوډنټس دی ایکس پل کړي دی پابوندې 50 50 60 70 هزار فاینونه لګولې دي. دا مونږ ته پته ده چې چکلا شاګردنه جګړه وشي ظاهري خبره ده ته پنشمنت ورکول پکار دي. خو دومره نه چتا ایکس پل کې آ ظاهري خبره ده چې دلته جګړه ته نه دی راغلی آس پړای ته راغله د سبق تارا غلې.
یو بل زده کوونکی ابراهیم سید مشال ریډیو ته ویل چې دوی غریبان دي او دومره فیسونه نشي ورکولې ځکه چې د پاکستان د نورو پوهنتونونو په پرتله قائد اعظم پوهنتون کې زیات فیسونه اغستل کیږي. نو ځکه دوی په احتجاج لاس پوري کړي.
یونیورسيټي د خپل رائټس لپاره بند کړي. دلته فیسونه د پبلک سېکټر یونیورسيټي دا او په دې کې فیس 1 لاکھ روپۍ ده. ټیک ده. نو موږ عام میډل کلاس خلک موږ دا نشو افورډ کول سټوډنټان او دا قوم باندې پوره تعلیمي کم سرګرمي دی اپون ماین لاری بندیږي. تمون ناسو ټیکتا د خپل حق لپاره 15-14 ورځې وشوي مونږ ناسو په دقیق روډون ناسو دلته خرو اون ماین تیریږي. نو ویسی تا او سوکم ایڈمنستریشن تا هغه ته پکار دي چې زمونږ دا مسله حل کړي.
بل په لو د چرشنبه په ورځ د وفاقي تعلیم لپاره د قومي اسمبلی د قائم کمیټې غونډه شوه چې پکې یې د قائد اعظم په هنتون وایس چانسلر ډاکټر جاوید اشرف ته د مسلې د حل ویلي. مشال ریډیو چې د یاد کمیټې او د قومي اسمبلی غړي ډاکټر عمران خټک نو پورتل نو هغه وی
موږ ورته وی چې کوم دي سټوډنټ جنون ډیمانډ دي تاسو سره خپل فیکلټی دا ټرانسفر چې څه ایشوز دي موږ ډیسکس کړو. موږ ورته چې کوم جنون ډیمانډ دي بالکل هغه تاسو باندې فیسونو کې تاسو اضافه کوي هغه ته هغه جنون ډیمانډ دي چې دا کم شي او چې کوم جنون ډیمانډ نه دي کوم چې قانون مطابق نه دي نو هغه باندې کینه هغه سره دا راو کوي چې څوک پکې شرارتيان دي هغه خلاف اکشن والی مطلب یو ډیسپلن پکار دی یونیورسيټو کې.
د زده کوونکو نه د چې قائد اعظم په هنتون کال 2015 سم تر دې دمه سلويخ پیسه د فیس سیوا کړي او اوس نور سیوا کول غواړي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څو به شک چې
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه کې یو
څه کول نو مسلسل تعلیم ادارې بندې.
د مشال ترانا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
قدرمن ودونکو په کوټه کې د چهارشنبه یا شروع په سهار په شوي بمبریت کې د وژل شو شمیره اتو ته رسیدلې ده. هلته تیره ورځ یو پلټون کې ډلې په نیو اسریاب سیمه کې د پیښې د ځای معاینه کړي او شواهد ټول کړي. پولیس وایي په ځینو سیمو کې د مشکوکو وسلوالو د لټون عملیات هم پیل کړي دي. د پولیسو په موټر په شوي بریت کې له شلو زیات کسان ژوبل شوي هم ول.
تحریک طالبان پاکستان د دې حملې ذمہواری منلې وه. نور تفصیل ایوب ترین راکوي.
د ساینسي کارپوهانو د غدرې کسیز پلاوی د پیش پر ځای د هغه تباسي ویلاري او د هغه سره د نشتې موټر جاج اخیستی چې له امله چاودنه رامنځته کړې وه او په نتیجه کې یو لاروی او په لارې کې سپاره وو پولیس والا وژل شوي او څلورویشت نور ټپیان شوي وو. د فرانسیک ټیم و کوټې ته د راتلو پر مهال د پیش د ځای شاوخوا سیمه د هر ډول ټرافیک او د خلکو د تګ راتګ په مخ تړل شوې وه. بلې خواته د کوټې د پولیسو مشر او د روزاک چیمان خبري اعلانو سره په خبرو ورکی ویلی دی چې دوی نه یوازې د چاودنې په اړه د نیو سریاب په پولیس تھانه کې د ناڅرګندو کسانو په ضد ایف آی آر یا رپورټ لاسلیک کړی دی، بلکې د صوبایي حکومت څخه د پیش د پلټنې لپاره د جی آی ټی د جوړولو غوښتنه هم کړې ده. هلته د پیش وروسته پولیسو او سرحدي عسکرو د مشرقي بای پاس په سیمه کې د مشکوک کسانو په ضد عملیات پیل کړي دي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په بلوچستان ایالت کې په روان کال کې تر اوسه څلور ځانمرګي بریدونه شوي دي، په کوم کې لږ تر لږه پنځوس کسان وژل شوي او د سلو څخه زیات نور ټپیان شوي دي. لومړی ځانمرګي برید د جون په درویشتمه نیټه په کوټه کې د بلوچستان د پولیسو د مشر د دفتر و ودانۍ ته مخامخ وسو، په کوم کې چې لږ تر لږه دیارلس کسان مړه او درویشت نور ټپیان شوي وو. دویمه پیښه د جولای په لسمه نیټه د افغانستان و پولې ته څیرمه په چمن ښار کې رامنځته شوه. په هغه پیښه کې ایس ایس پی ساجد محمد او د هغه ډرایور وژل شوي وو. دغه ډول د رواني میاشتې په لومړنۍ اونۍ کې د جلمکسی د فتح پور په درگاه کې ځانمرګي برید شوی وو او په نتیجه کې پنځوش کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړی او وروستی ځانمرګي برید د نیو سریا په سیمه کې وسو، په کوم کې چې د مړو شمېره اوس واتو ته رسېدلې ده. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال ریډیو خپرونې پر دغه سپو اورېدای شئ. میڈیم ویوز پاکستان یویش، شارٹ ویوز دولس ذرا یو سلو دیرش، پینزل ذرا دری سو شپیت او پینزل ذرا و سو پینز پنزوس.
خدمات اوریدونکو کو دمشال اړوند خبرونه ته تاسې غواګې. د مومندو یو شمېر اوسیدونکو وای د مومندو د بند جوړیدل بعد د دوی ځمکې آبادی کړي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مومندو کې د اوبو د ذخیره کولو او برېښنا یا بجلی پیدا کولو لپاره د ډیم جوړولو امر کړی دی. د سیمو اوسیدونکو او بزګران وای د اوبو د کمخ له کبله د دوی باغونه او کروندې شاړې شوې دي، نو د دې بند د جوړولو امر هیله من کړی دی. نور تفصیل د شانواز ترغزی په رپورټ کې.
وزیر اعظم پاکستان شاهد خاقان عباسی د محمد په سیمه کې د بجلی لپاره د محمد ډیم په نوم بند جوړولو هدایت جاری کړی. درې ورځې وړاندې د محمد ډیم ترڅنګ د یامر او باشا ډیمونو د جوړونه هدایت هم ورکړی. په دغه بیان د محمد دو چار صدی او خوش سیمو ولس خوشاله دی وای چې د هغوی شاړې ځمکې چې هر رقم کروندې او باغونه پرې کېدی شي ورسره به آباد شي. ایاز اخونزاده د شوقدر چار صدی اوسیدونکي دی وای چې د هغوی په مټه او آبازو کې ډېرې ځمکې دي خو د اوبو د نشوالي له وجې شاړې دي. نو که د محمد ډیم په نوم دغه بند جوړ شي نو د هغوی ځمکو ته به نهرونه هم ووځي.
چې دا ډیم جوړ شو د دې زموږ ځمکو ته به ډېر لوی اوبه م راشي او په دې ځمکو باندې مالټه زموږ مخکې وه، امرود شته دی، کیله شته دی، لچی شته دی، دا ټول څه قسم میوه چې وای هغه دی کې مطلب دی چې کیږي.
عثمان خان د شهید بانډې اوسیدونکي دی او هغه وای چې یوازې د پلانګار او پنډیالۍ د درې اوسو زیات کلي داسې دي چې د اوبو نه محرومه دي او ځمکې شاړې دي او د بارانونو په اوبو هغوی کروندې کوي خو دا څو کاله سوکړې وي نو د هغوی کروندې هم نه دي شوي.
چې دا ډیم ساشي موږ ټول علاقه چې کوم پاسمانده علاقه ده دې له انشاءالله موږ د امید لرو دا به ټول آباد شي. کله چې کوم پلانګار علاقه ده کنه دغه تمانخیل قوم دی دی خو بیا اسرائیل دی بیا ورپسې برانخیل دی بیا برانخیل نواله دا چنی پل دا غاړه دی دی ټول دی ډیم نه آبادیږي.
خو دغه تنانو پوینه چې هغوی د ډیرو کلونو نه اوري چې په محمد ډیم د ودانۍ کار شروع کیږي خو لا هم پرې کار نه دی شروع شوی. دوی د محمد ایجنسۍ د حکومتي غړو نه غوښتنه هم وکړه چې د بند په جوړونه د حکومت سره برابره خبره وکړي چې کار پرې خامخا شروع کړي. نو بیا مې د محمد ایجنسۍ نه پارلماني غړي سینیټر هلال رحمان سره خبرې وکړي.
ڈیزائن چکم جوڑ شو داغی کی دتی بجلی پیداوار سی وغا 740 میگا واٹ دے پاگے بنی دوبارہ ڈیزائننگ ہو شو وغا ڈیزائن چ 930 میگا واٹ دوبارہ اگر ڈیزائن جوڑ کو وقت لگے دو وجہ داوا چ دی کی دا کم 200 میگا واٹ زیاتوال راغل یا دی سٹرکچر بنی ٹیم لگے تل دوبارہ اگر ڈیزائن ہو تو دوبارہ جوڑ
او یاد دی وچ دی بند نم اڑانے مونڈا ڈیمو چ ورستو د محمد د ورس پو پختنه دغه نوم د مونډانه محمد ډیم ته بدل شوی. دغه بنده مونډا شو قدرنه د پندیالی محمد په غرونه کې 12 کیلومتر دننه د سواتنه په بهیدون کې اوبو جوړیږي چې ورته کچا سړک هم جوړ شوی. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
مشال اړیدا تاسو غوږی قدر من اوریدونکو د خبرونه په دویم نمای کې تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو. خوښ وخښوي د غرمې 12 بجې پامیر ساحل هم را سپ استودیو کې موجود دی. نو له هغه د خبرونو لنډی زوړ
په پاکستان کې د احتساب عدالت په پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په بهر ملکونو کې د کمپنۍ او شرکتونو په مقدمه کې رسمي تور پورې کړی دی یا فردي جرم یې لګولې دی، خو نواز شریف نن د دې جرم له منلو انکار کړی. تېره ورځ هم احتساب عدالت پر ده په لور او په زوم فردي جرم لګولی و. د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې CIA مشر ویلي هیواد له خپلو ټولو امکاناتو کار اخلي چې طالبان د سولې خبرو ته کینوي، خو تر دې مخکې پاکستان باید دې ډلې ته پر خپل خاوره ځای ورنکړي. مایک پامپیو تیر مازیګر په واشنگټن کې د جمهوریت هیوادونو د دفاعي سړنیزې ادارې ته په وینا کې ویل د سولې خبرې تر هغه نتیجه نه ورکوي چې طالبان د قبایلي سیمو له لارې پاکستان ته تګ راتګ کوي او هلته پټن ځایونه لري. پاکستان له دې تور په بیا به انکار کړی چې واقعي هلته پټن ځایونه برابر کړي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک په پیښور کې د میټرو بس سرویس د پروژې پرانیست کړې. د ترانسپورت صوبایي وزیر شاه محمد وزیر تیر مازیګر د پرانیستې تر مراسمو وروسته مشال راوړی ویل د آسیا پرمختیایي بانک په مرسته د دې بس پروژه به په شپږو میاشتو کې بشپړ شي. افغان حکومت وایي وسلوالو طالبانو په هوایی بریدونو کې تر درنې مرګ ژوبلې وروسته د جګړې ټاکټیک بدل کړی دی او وس ځانورګي بریدونه کوي. د اجرایي ریاست مرستیال وایان جاوید فیصل بیګام شال راډیو ته ویل وسلوال طالبان وس له افغان امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان نه لري. د غزنی چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو له لوري د اندړو ولسوالۍ د نیولو هڅه شنډه کړې. د والی ویان محمد عارف نوري بیګام شال راډیو ته ویل طالبانو له څو ولایتونو څخه خپل وسلوال اندړو ته ورټول کړي ول او وسلې وروړې چې ولسوالۍ منیسي، خو افغان ځواکونو پر ضد جګړه وکړه او دا ولسوالۍ وسته افغان دولت په واک کې ده. او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د وسلو د نوي ځغل د امکان غواښ کړی دی او پر واشنگټن تور پورې کړی چې د سړې جګړې له یو مهم تړونه وتل غواړي. پوتین د بهرنیو چارو د تګلارې د روسي او نړیوالو پوهانو یو غونډې ته په وینا کې خبرداري ورکړ چې که امریکایي چارواکي پر روسي او رسنیو فشار راوړي نو دوی به پر امریکایي هغو محدودیتونه ولګوي.
پامیر ساحل چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کو. درنو اوردونکو، اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړیو خبريال سیرا ظهیر د پاکستان د زینو رسپانو ادارې لوستې دي او غټي کې په دې راپور کې راغون کړي دي.
نن ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کې د کوټي د پیښې په اړه لیک کړي او وایي چې د ترخګرې په کېدونکو پیښو کې اکثره د سکیورټي اهلکاران په نخښه کېږي چې مقصد یې په دوی کې یره ترخه خورول دي. همدا وجه ده چې پاکستان کې دا سلسله د یو وخت راسي را روانه ده. د ادارې په وینا که څه هم د پاکستان سکیورټي فورسز د وسلوالو پر ضد عملیات جاري ساتلي، خو د وسلوالو د ناپېژندنې په وجه د دوی پر ضد جنگ ګټل ګران دي. دا ناپېژندلي وسلوال په دې معاشره کې ګرځي او د دوی سہولت کاران دوی ته اسانی ورکوي او د بهرني دشمن نه زیات کورنۍ دشمن خطرناک وي. نو په کار ده چې د ترهګرۍ د خاتمه لپاره لومړی د دوی سہولت کاران د حکومت کابو کې راوستل شي. ادارې زیاتوي اکثر ویل کیږي چې د ترهګرۍ د هر پیښې نورستو حکمرانان یوازې مذمتي بیانونه ورکوي او خپلې ذمہواری پوره کړي، خو د ترهګرۍ خاتمه یوازې په بیانونو نه کیږي. د دې د خاتمه لپاره به سیاسي او عسکري مشروالۍ او کې دلوي او د سیکورټی لړکی چې کومې پالیسی جوړې کړې شوې چې د هغې جاج هم آستل کیږي او د دې سره سره باید چې د سیکورټی ادارو او خفیه ایجنسو ترمنځ د رابطې یو مضبوط نظام هم جوړ کړل شي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکو مشرک پلس پانه خپلې ادارې کلی کې د ناقانونه ګرځولې شوې وسلوالې ډلې مشر او د آرمی پبلیک سکول او بچهان پوهنتون د حملو ماستر مایند د وژنې د خبرونو تصدیق شوې. د ادارې په وینا له دې وروسته په افغانستان کې مولوي فضل الله هم ووژل شو نو د افغانستان په خاوره پراته د پاکستان دشمنانو خاتمه به وشي. ادارې اخیری کې وایي د منطقې د خراب امنیتي صورتحال او د پاکستان او افغانستان په خط تعلقاتو کې د خندانو لره کولو لپاره دا وسلوال د منځ نه وړل پکار دي. نو هله به ممکن شي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد بحال شي. باید چې دواړه هیوادونه دې اړخ ته پام وګرځوي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعاتو برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. نیویارک مجلې په تیرو ورځو کې په پاکستان کې له وسلوالو څخه د یوې امریکایي کینیډایي کورنۍ د خوشی کولو موضوع څېړلې. مجلې کې امریکایي چارواکو د هغو امریکایانو رسمي شمیر نه ښایي چې یا وسلوالو تښتولي یا نورو هیوادونو په زندان کې دي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان له اروپایي هیوادونو او په تیره له ناروې څخه د افغان کډوالو د ستنولو موضوع ته کتنه کړې ده. سازمان وایي اروپایي هیوادونه افغانان په داسې حال کې خپل هیواد ته ستنوي چې حالته ژوند محفوظ نه دي. د لیکنې نورې برخې ملیحا میرزاده وړاندې کوي.
نیویارکر مجله لیکي د پاکستان د پوځ لخوا په یو کاروایی کې د کینیډایي امریکایي کورنۍ خلاصي دوته یو شمیر پخوانی او اوسنی امریکایي چارواکي د شک، حیرانتیا او امید په سترګه ګوري. مجله لیکي د دغه کورنۍ تر را خلاصي دو پس د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ او ملګرو یې دعوه وکړه چې پاکستان ځکه دغه کاروایی وکړه چې په دې وروستو کې واشنگټن له اسلام آباد د ترهګرۍ خلاف د زیاتو ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې وه. مجله لیکي دا یو مثال دی چې د بندي شوي امریکایي کورنۍ د را خلاصېدو لپاره ښاغلي ټرمپ او د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن تر کومه حده هلې ځلې کړي دي. مجله لیکي د کال 2001 راهیسې امریکایي ولسمشران د وسلوالو لخوا د امریکایانو د تښتونې پیښو له مشکل سره مخامخ کړي دي. مجله لیکي امریکایي چارواکي د هغو مغوي امریکایانو رسمي شمیر له څرګندولو ډډه کوي چې په نورو هیوادونو کې تښتول شوي دي. چارواکي وایي دا معلومات خفیه دي. د ځینو اوسنو او پخوانو چارواکو په خبره د اغوا شوو امریکایي وګړو شمیر له یوې اندازې سره سم د 200 او 300 ترمنځ دی. په دې کې ځینې کسان یا خو وسلوالو تښتولي او ځینې بیا د بارنو حکومتونو د ناسمو تورونو له امله په جیلونو کې قید دي چې پر امریکا د خپلو شرایطو منلو لپاره استعمالوي. بلخوا امنیسټي انټرنیشنل لیکي په دې وروستو کلونو کې له اروپا په زرګونو افغانان په داسې حال کې خپل هیواد ته لیږل شوي دي چې هلته ژوند خوندي نه دی. ناروې داوا کوي چې افغان وګړي خپل هیواد ته تللی شي ځکه چې افغانستان اوس محفوظ دی. خو امنیسټي انټرنیشنل وایي 2018 کال په افغانستان کې تر ټولو خونړی و. د سازمان په خبره افغانستان ته د کسانو واپسي په روانو حالاتو کې نه یوازې سخت زیاتې دي بلکې دا یو غیر ذمہ او غیر قانوني ګام هم دی. د بخښنې نړیوال سازمان پر خلکو غږ کوي چې د افغان وګړو د حقونو لپاره اواز پورته کړي او په یو درخواست له دستخط سره ناروې له دې کاره منې کړي. اداره وایي دا به د ناروې حکومت ته دا پیغام ورکړي چې له افغان وګړو سره د خلکو همدردي موجوده ده.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو وګورئ. خدمات ورکوونکو د افغانستان د ملي یووالي حکومت وای وسلوالو طالبانو په هوایي بریدونو کې تر درنی مرګ ژوبلی لیدو وروسته اوس د ځان مرګو بریدونو لار غوره کړي. د اجرایه ریاست مرستیال وان جاوید فیصل مشال ریډیو ویل وسلوال مخامخ له افغان ځواکونو سره د جګړې توان نه لري. روانه وړي وسلوالو طالبانو په پکتیا، غزنی او قندهار کې پر امنیتي ځواکونو ځانمرګي بریدونه وکړه. د حملې پر داسې وخت شوی چې په مسقط کې د افغانستان د سولې خبرې روانې وي. احمد تکل نور تفصیل راکوي.
افغان حکومت وایي چې وسلوالو مخالفینو په هوایي حملو کې د درنو تلفاتو لیدو وروسته خپل تاکتیک بدل کړی او د جبهي جګړو پر ځای انتحاري حملو ته مخه کړې. وسلوالو طالبانو په روانه اونۍ کې د کندهار په میوند ولسوالۍ، د پکتیا په مرکز ګردیز او د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې خونړۍ حمله وکړه. د راپورونو له مخې په دې حملو کې چې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی، له 130 زیات سرتیری وژل شوي او شاوخوا 250 نور ټپیان دي. د حملې په داسې حال کې وشوې چې د عمان په پلازمینه مسقط کې د افغانستان د سولې پر لارو چارو د بحث لپاره څلور اړخیزه غونډه روانه وه. آیا د دې پراخو ناڅاپي حملو مقصد د مسقط د بهیر شنډول و؟ د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل په خبرو کې دا احتمال رد کړ. فیصل وویل د افغان هوایي ځواک په حملو کې د ګڼ شمیر وسلوالو طالبانو له وژل کېدو وروسته د ډلې خپل تاکتیک بدل کړی او د جبهي جنگ پر ځای انتحاري حملو ته مخه کړې.
طالبان د افغانستان د خلکو دښمنان دي او هغوی تر دې وړاندې هم د افغانانو پر ضد باندې تروریستي بریدونه کړي، ولې د هغوی په جنگي ستراتیژي کې او تاکتیک کې تغییر راغلی دی؟ په دې معنی چې دوی نور مخامخ د افغان ځواکونو سره په جګړه کې تلفات زیات ترلودل. د افغان هوایي قواو عملیاتو کې هم د هغوی تلفات زیات وه. پیدان اوس ډېر تمرکز لکه چې لیدل کېږي پر ځانمرګو بریدونو باندې دي او پر موټربم بریدونو باندې دي.
د ملي شورا ځینو وکیلانو او یو شمېر څارونکو د مسقط له خبرو سره په یو وخت کې د طالبانو له حملو وروسته پر افغان حکومت سخت انتقادونه وکړل او ویل چې د سولې هڅې باید له یو پیاوړي دریځ څخه وشي. دوی همداراز له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو د سمدستي ځنډولو غوښتنه وکړه، خو د اجرایه ریاست مرستیال ویان فیصل وایي چې حکومت به د سولې هڅو ته د پخوا په شان دوام ورکړي. فیصل وویل د سولې د هڅو یوه برخه د جګړې په وسیله د هغو وسلوالو ځپل دي چې د سولې پر خبرو باور نه لري.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
مشال اړیدا تاسې وګی قدرمنو ودونکو د بشری حقوقو نړیوالو او پاکستانی ادارو ویلي د پاک ترک اسکولونو د بخوانی مرستيال مشر او د هغه د کورنۍ له پاکستان شړل د سپریم کورټ د پریکړې سرغړونه او نړیوالو قوانینو ته د نه ژمنتیا ښکارندوی کوي. د مسعود کاس ماز په نوم د استاد پاکستانی پولیسو نیولې وو او د اتوار په ورځ له لاهور د ترکی په ترکی ته استولې دي. نور تفصيل د نجیب امیر په رپورت کې وو.
د بشری حقوقو د سار اداره یا هیومن رائټس واچ وایي پاکستان د وی ترکی کورنۍ په زور له هیواد په وستلو ډیر اندېښنې راپارولې دي. پاکستان د تیرې یکشنبې په ورځ یو ترکی تن چې د پاک ترک سکولونو ښوونکی او پخوانی مرستیال مشر د هغه له میرمنې او دوه لوڼو سره یو ځای له هیواد وویست. د بشری حقوقو د سار اداره وایي د میسود کاسماس په نوم دغه تن په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ته د سیاسي پناه درخواست هم ورکړو. پاکستان د ترکی د ولسمشر رجب طیب اردوغان په غوښتنه په خپل خاوره کې دننه د پاک ترک مکتبونو او کالجونو د تړلو پریکړه سموده مخکې کړې وه او د دغو ادارو سره تړلو استادانو کورنۍ ته ویلو چې له پاکستانه دی ووزي. که هم په دې پریکړه د پاک ترک سکولونو سره تړلي کسان خوشاله نه وو، خو بیا هم په سلګونو ترکی اتباع د پاکستان په امر له هیواده ووتل. خو د دوی په منځ کې ځینې داسې هم وو چې په ترکیه کې خپل سباون په خطر کې لیده، نو نه یې غوښتل له پاکستانه ووځي او ملګرو ملتونو ته یې د سیاسي پناه درخواست کړو. د داسې کسانو له ډلې نه د میسود کاسماز کورنۍ هم وه. خو د بشري حقونو د سار ادارې په وینا د پاکستان امنیتي ادارو په سپتمبر میاشت کې دغه کورنۍ له لاهوره پورته کړه او د تیرې یکشنبې په ورځ د ترکی حکومت لخوا په استول شوې یوې ځانګړې الوتکې کې له خپلې خاورې وشړله. د پاکستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مرستیال مشر کامران عارف وایي دوی ته خبره ډیره روښانه نه ده، خو که همداسې شوې وي نو دا کار دوی مناسب نه ګڼي.
پاکستان حکومت ګورې چې کدا اقدام کړی اوس مونږ خبر چې کړی دی که نه، خو کدا کړی نو دا باید ډېر غلط کار کړی، ځکه چې دا معامله د عدالت مخې ته وه او اسیم په کار نه دي چې به د قانون د پیروي لکه د قانون کومې تقاضي چې دي چې نه پوره شوي او تاسو خلک ډیپورټ کوي، نو دا زموږ په نظر کې مناسبه نه ده.
هیومن رائټس واچ په خپل راپور کې لیکي د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې سره د یادې ترکی کورنۍ د درخواست موده د روان کال د نومبر میاشتې تر 23 نیټې پورې اعتبار درلود، خو د دې باوجود هم پاکستان دوی له هیواده وویستل. په دې اړه مو هڅه وکړه په اسلام آباد او جنیوا کې د یو این ایس سی آر د ویندویانو نظر واخلو، خو بریالي نه شو. د بشري حقونو د سار اداره وایي په دې توګه د ترکی کورنۍ وویستل نه یوازې دا چې د سترې محکمې له حکمه سرغړونه ده، بلکې د نړیوالو قوانینو سره د پاکستان ژمنتیا هم تر پوښتنې لاندې راولي. د پاکستان د بشري حقونو د ادارې مرستیال کامران عارف هم وایي چې حکومت دې داسې اقدامات نه کوي چې ګوتې ورته ونیول شي.
پاک سکولونو خبره نه ده، خبره دا ده چې پاکستان کې قانون دی، د قانون لاندې حکومت جوړ شوی دی. حکومت ته پکار دی چې هغه قانون چې څه کاروین کوي هغه قانون دایره کې دن نو کې د قانون لاندې یو نو که داسې څه کسانی چې هغه ته یې ډیپورټ کول غواړي هغې دپاره خپلې طریقې دي، هغې ته موقع ورکول غواړي چې هغه یووایي. دا د پاکستان انټرنیشنل ابلیګیشنز دي، که هغوی دلته کې یو این ایچ سی آر سره رجسټرډ دي نو بیا په کار نه ده چې دا د بین الاقوامي قوانین خلاف څه قدم واخلي د پاکستان حکومت.
د پاکستان حکومت تر اوسه نه دی ویلي چې د میسود کاسماز په نوم د دغه ترکی تن کورنۍ ولې له پاکستانه وویستله، خو پاکستانی رسنۍ لیکي ترکی ګڼي چې د پاک ترک سکولونه د فت الله ګولین په نوم د امریکا میشتې ترکی دینی عالم په مرسته چلیږي، او د ترکی حکومت ګڼي چې نوموړی د 2016 کال د ناکامې کودتا تر شا لاس لري، خو په خپله ګولین دا تورونه نه مني.
کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا، اسکولونو نبوت بنگلے جوڑی شی وی دی
ددی خلاف منگا تر پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پکلم کو
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالمومن د یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهي راز غرما پر یوانی مبجا په تکراری بانه په مشال رادیو او ویپانی اوریدل.
مشال لري تاسو غوږی قدرمن اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو زمونږ ټولي خبرونه تاسو په ویپانه mashalradio.com همدارس کې چری تاسو فیسبوک خپل شخصي پانه لري فیسبوک یا ټویټر، نو دا غي دلاري هم تاسو د مشال رادیو دا پانه خوخه کوي، او دغه د لارې د نن ورځې او پخوانی ټول رپورټونه تاسو کتلی شئ، لوستلی شئ او اوریدلی هم شئ. که چېرې تاسو د نوونیزه خبرونه پاتې شوي وي اوریدل نیخ په نیغه، نو تاسو هم د مشال رادیو د پانې د مشال رادیو .com دی دغه لارې تاسو د ټول خبرونه تاسو اوریدلی شئ. درنو ودونکو په روانه غړې کې تاسو لپاره یو 2 نور رپورټونه هم لرو، او یو په اخر کې به درته یو سندره هم دراوړو. خو راځي چې یو بل رپورټ په لور تاسو پام راوګرځوم. امریکایي نیویورک ټایمز رسپانې د سیړونکې نادی نو والا لیکنه خبره کړې چې په پاکستان کې د تعلیم پر ټیټ معیار انتقاد شوی دی. نوموړي لیکلي دي چې په هغه هیواد کې د تعلیم بودیجه یا بجټ زیات شوی، خو معیار یې دومره ټیټ دی چې تر 5 ټولګي یا جماعت پورې زده کوونکي یوازې تر یو حده لیک لوست کوي، او تعلیمي بنیاد یې ډېر زیات کمزور دی. د دې مخکې هم یو څېړنه داسې راغلی وه چې په پاکستان کې د بجټ زیاتېدو باوجود تعلیمی معیار چې دی هغه رنگ نه دی چې څنګه پکار دی. خو د نیویورک ټایمز دا ورسپانډ دی لیکنی نو مهمه برخه درته په امیر ساحل باندې کوي.
سیړون کې نادیا نوی والا لیکي په وټاباد کې وخونځي ته ورغله، او هلته یې د دریم ټولګي لز د کوونکو پښتنه وکړه چې لفظ پاکستان دی ولیکي. لدې سره ماشومان ورته حیران ولیدل، او یو ماشوم هم دا کار ونه کړی شو. په هغه ښوونځي کې یوازې 2 ماشومان تر 5 ټولګي یا کلاس رسیدلی دي، او هغوی یوازې تر یوه حده لیک لوست کولی شي. نوموړي لیکي د پاکستان د ښوونځیو د دریم ټولګي شاوخوا نیمایي زده کوونکي په اردو یا نورو ژبو کې یوه جمله لوستی شي، او یوازې 1% یې په انګریزۍ کې لیکلی شي. د سرکاري ښوونځیو ماشومان وایي استادان ورباندې خونې پاکوي، ډوډۍ په پخوي، او ورته وایي چې پښې دې ورته چاپی کړي. په هغه ښوونځیو کې استادان ماشومانو ته سختې جسمانی سزاګانې ورکوي. نادیا نبی والا لیکي له 2010 زیږیز کال راهیسې د پاکستان حکومت د هغه هیواد تعلیمي بودیجه 2 چنده زیاته کړې، او تقریبا یې له دفاعي بجټ سره برابره کړې ده، خو تعلیمي معیار لا هم ټیټ دی. نوموړی وایي د بجټ د زیاتولو باوجود له 30% استادان ښوونځیو ته نه ځي، او له 2010 زیږیز کال راهیسې اوس هم هر کال په سکولونو کې یوازې 50% نوي شاګردان داخليږي. د دې په اند تعلیمي بجټ زیاتول د دې ستونزې حل نه دی. د دې په خبره اصلي ستونزه دا ده چې ماشومانو ته تعلیم په هغو ژبو ورکول کېږي چې هغوی ورباندې نه پوهېږي. میندې او پلرونه غواړي چې بچي انګریزي زده کړي، خو په ډېری او شخصي سکولونو کې زیاتره استادان خپله په دې ژبه نه پوهېږي. همدا لامل دی چې کله دا ماشومان تر پوهنتونه رسي او هلته چې ګوري چې تعلیم په انګریزۍ دی، نو نقل ته مجبوریږي. څېړونکي نادیا نبی والا زیاتوي پاکستاني ښوونځیو ته پکار دي چې ماشومان ته انګریزي د 2مې ژبې په توګه وښي، او ټول تعلیم په هغه ژبه ورباندې وکړي چې هغوی په پوهېږي. حکومت هم باید ښوونځیو ته د نویو ماشومانو د داخلو په پیمانه د تعلیمي پرمختګ جاج وانخلي، بلکې وګوري چې څومره ماشومانو لیک لوست زده کړی.
امن مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری
آیا پختانه په رښتیا جنگیالی دی؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړۍ پیړۍ پورې دا عدم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوې ده. بیخي غلط
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاه خنمال یو کافی را کړ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مړه بابا یې څه په خواره زاره خوړی
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال ریته تاسې غوږی قدرمن اوریدونکو دا خیبر پختونخوا اعلی وزیر یعنی وزیر اعلی په پیښور کې د میټرو بس سرویس پیلولو پرانسته کړې ده. پرویز خټک چې تیر مازیګر د ملکی ترانسپورت دا پروژه پرانستله نو هلته ګڼو ځایي ترانسپورټرانو په هماغه مهال احتجاج کوو او وی ویل چې د بس له نوي سرویس سره به د شخصي ترانسپورت د څانګې زرګونه کسان بیروزګاره شي. خو پرویز خټک ویل چې هغوی ته به متبادل روزګار ورکوي. د میټرو بس سرویس به په څومره وخت کې مکمل شي او دا به خلکو ته د ترانسپورت څنګه اسانتیاوې برابرې کړي؟ تفصیل د غلام غوث په دې رپورت کې اورو.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په پیښور کې د بس ریپیډ ترانزیت په نوم د نوي ځانګړي بسونو د چلولو د پروژې پرانیسته وکړه. د ترانسپورت صوبایي وزیر شاه محمد وزیر وایي دا پروژه به په شپږو میاشتو کې سرته رسی او دې لپاره د آسیایي ترقیاتي بینک نه څه د پاسه یو څلوېښت ارب روپۍ قرضه هم اخیستل شوې ده.
دا ډیر غټ پروجیکټ دی. دا تقریبا د 50 بلین منصوبه ده او په دې کې 67 بلین دا زموږ د صوبایي حکومت شیر دی او 41 بلین دا د ایشین ډیولپمنټ بینک نه موږ لون اخیستی دی. 26 کیلومیټر روډ چې دی هغه مین کوریډور دی د چمکنونه د حیات آباد پورې چې هغه موږ په درې فیزه کې تقسیم کړی دی او هغې سره 68 کیلومیټر فیډر روډ سی 7 فیډر روډ سو چې هغه هم شامل دی. تقریبا زموږ ټوټل لین چې دی هغه 94 کیلومیټر دی.
شاه محمد وزیر د پیښور بس د نوي پروژې د جزئیاتو په اړه زیاتوي
په دې کې زمونږ 32 سټیشن دي او 150 بس سټاپ دي او 300 بسونه چې په هغه کې 90 بسونه زمونږ 18 میټر دي او 210 بسونه زمونږ 12 میټر دي.
د ترانسپورت د محکمې سیکرټري کامران رحمان وویل د دې لوی پروژې د لارې به په پیښور کې د شخصي ګاډو د ودرولو لپاره درې لوی پلازې هم جوړیږي او د دې پروژې سره به د سلورو دکو خلکو د تګ راتګ ستونزې هواری شي.
درې دی کې مو سری رائډ اینڈ پارک فیسیلیټیز دي لکه بهر ملکونو کې بتاسي کتلی چې هلته ګاډي ودري خپل په دې ریپیډ ترانزیت دغه ته اوخیږي خپل کارونه کې واپس راشي خپل ګاډو کې بیا واپس خپل کورونو ته لاړ شي. دغه سہولت موږ په درې ځایونو کې په سوکنو کې په کارخانو مارکیټ کې او وسره په صدر بازار کې دا ورکړی دی. یو خوشی په کې موږ دا چولی دي چې کم سایکلو روجان دي هغه به تاسو کتلی چې وخت سره دلته ختم شوی دی هغه موږ دلته کې شروع کول غواړو.
د دې پروژې د پرانستلو پر مهال د پیښور د زړو بسونو ترانسپورټرانو په یو احتجاجي مظاهره کې وویل چې د دې سره به په پیښور کې د ترانسپورت سره تړلي 40,000 خلک بیروزګاره شي او صوبایي حکومت دې د هغوی لپاره د روزګار متبادل بندوبست وکړي.
دا لارو باندې روپۍ بندې کړې دي اخر څه کې دا ډریوران کلندران بس کې اخره دي بس خوري موږ ډېر غریب خلک یو پوه شي ډېر عجزه خلک موږ له یو لار راکې موږ له یو روډ راکې چې موږ په گاډي چلو د 40 روپۍ موږ له بچو لګټو.
خو د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په یادې منسوبې د کار پیلولو پر مهال وویل چې د دې منصوبې نه اغیزمن شوي ټولو ترانسپورټرانو ته به متبادل روزګار ورکوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند.
خو افسوس خبره دا ده چې هغه ممکن نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپله وایف هم روانه وي، پولیس والا قضا ته ډېر وایم چې زما وایف ده، خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دومره اجازت نشته چې مونږ چرچ وځو. آخر ولې
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزي شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې د ګوردوارو مکمل حفاظت پکار دی.
زمونږ جنرال چټونه دي په غیر باندې اقلیتونو ته ټیکټ ورکوي.
د بلاسټمي مونږ په خپل د او چټکړي دی پارلمنت
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره. د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم څلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمې بجې.
چیتا